پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونې تمې ز اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو خيوي خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د پاکستان پوځ وایي افغانستان پولیس ته نږدې په کورما کې پر یوې سرحدي پوستې د افغانستان له خاورې د سخت دریځو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 15 پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په ځوابي ډزو کې مقابل لوري ته درانه مرګ ژوبله اړولې، خو دغه ادعا سمدستي خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، ځکه سیمه غرنۍ ده او محدود شمیر خبریالان او د بشري حقونو فعالان پکې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او د آسیا د پراختیايي بانک د 15 میلیون ډالرو هغې مرستې هرکلی کړی چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو رسولو لپاره له دغې ادارې سره کړي دي. دغه ادارې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې د هغو 200 میلیون ډالرو مرستې یوه برخه ده چې د آسیا پراختیايي بانک ورسره د 2022 کال د بحرانونو په وړاندې د غبرګون له پروګرام سره کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د دغه بانک دا مرسته له دغه ادارې سره د ملاتړ په برخه کې د پام وړ همکاري بللې ده. د افغانستان د 19 کلنو کم عمره لوبډلې یو لوبغاړی او د افغان کرکټ بورډ درې اداري کارکوونکي په لندن کې پاتې شوي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د یوې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې کارکوونکی صدیق الله عابد، د لوبډلې ډاکټر صفت الله، ویډیو ژورنالیست شیر الله او د 19 کلنو کم عمره ځوانانو یو لوبغاړی هغه کسان دي چې په لندن کې له لوبډلې پاتې شوي دي. سرچینې د لوبغاړي نوم نه دی ښودلی. سرچینه دا هم وایي چې لا معلومه نه ده یاد کسان هلته د سیاسي پناه اخیستو لپاره پاتې شوي او که بیرته افغانستان ته د تلو نیت لري. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز به نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. دا به د دسمبر له میاشتې راهیسې چې نوموړی د انګلا مرکل پر ځای د جرمني د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې، له بایدن سره د هغه لومړنۍ کتنه وي. جرمني د هغه کړکېچ د هواري لپاره چې له اوکراین پولې سره د روسیې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر سر راپورته شوې، ډیپلوماتیکې هڅې تیزې کړې دي. لن خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. طالبان وایي د پاکستان هغه ادعا څیړي چې ترهګرو پر پاکستان د بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه اخیستې. د پاکستان اندېښنې څه دي؟ اسلام آباد کې له خپل خبریال سره خبرې پرې کوو. محصلان وایي پوهنتونونو کې نویو محدودیتونو یې درسي بهیر ټکنی کړی.
د پونتون ټول فضای د خالی او لکتره وختونه پر کم سوکتونه هله قمندی د درس سره نه لري.
کونړ کې خلک شکایت کوي چې په نشو د روغ دو کسانو شمیر زیات شوی او دوی ته ور سره سرخوګای هم زیات شوی.
د شپې ترې څوک خوندی نه دي، هر څه چپلا سور شي پټي تر دې چې په خپل من کې سره وحل کوي په چاکوګانو چړو باندې.
د فرانسې او روسیې ولسمشران نن مسکو کې سره ګوري او دویم نیمایي کې 15 دقیقه اونیز بحث لرو. په بلوچستان کې ورستۍ ناامنۍ او پر افغانستان د اغیز په اړه خبرې پکې کیږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دغه خبری ټولګه د سر موضوع دا ده چې طالبان وایي د پاکستان د پوز د هغه ادعا په اړه چړنې روانې دي چې وایي د افغانستان خاوره د ترهګرو لپاره کارول شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته دا هم وویل چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کول چې دغه هیواد خاوره په دې هدف وکاروي. د پاکستان د پوز چارواکو وروسته له هغه دا ادعا کړې چې پرون یکشنبه د خیبر پختونخوا په کورمه ایجنسۍ کې د یو برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شول. تفصیل په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغې چې له پاکستان پوز د افغانستان له خاورې د ترهګریزو اهدافو د کارونې ادعا وکړه، طالبان وایي په دې اړه څېړنې کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې اړه زموږ څېړنه روانه ده، خو موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ له خاورې څخه داسې استفاده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نن ځینو پاکستاني او نړیوالو رسنیو د پاکستان د پوز د عامه اړیکو د څانګې د بیان پر حواله راپور ورکړی چې ویلي دي پاکستان د ترهګرو لخوا د افغان خاورې کارول کلک غندی پرون یک شنبه د خیبر پختونخوا په کورما ایجنسی کې د پاکستان اردو پر یوې پوسټې د برید پر مهال 5 پاکستانی پوځیان وزل شوی دي. د دې برید پړه پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی منلې ده. دا برید داسې مهال سوای چې څو ورځې مخکې د بلوچستان ازادي غوښتونکو د پاکستان په سویل لویدیځ کې د خپلو بریدونو پر مهال نه پاکستانی سرتیری ووزل چې پاکستانی چارواکو هغه مهال هم ادا کړی و چې دا بریدونه له افغانستان او هند څخه پلان شوي وو. دغه شان د اگست میاشتې په وروستیو کې هم د پاکستان پوځ لخوا ادا شوي و چې په قبایلي سیمه باجوړ کې د افغانستان له خاورې په یو برید کې د دوی له دوه تر دریو پورې سرتیری وزل شوي دي. تر دې مخکې طالبانو د دوحې په مذاکراتو کې له امریکا سره ژمنه کړې وه چې هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په زیان وکاروي.
و موریدل چې طالبان وایي د پاکستان د پوځ د هغې ادعا په اړه څېړنې روانې دي چې وایي د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره د پاکستان پر ضد کارول شوې. د پاکستان اصلي اندېښنې څه دي او که رښتیا هم داسې وي دا پیښې به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغیز وکړي؟ د تحلیل لپاره یې له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال طاهر خان سټوډیو ته وصل دی. طاهر خان صاحب ستړي مشي، راځي په دې پیل کو چې د اسلام آباد اساسي او اصلي اندېښنې څه دي؟
ډیر مننه ستاسو. د پاکستان خو اساسي اندېښنې هم دغه دي چې د پاکستانی طالبانو لخوا بریدونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي، او کله چې هغوی پاکستانی طالبانو د دسمبر په 9 پاکستان سره یو میاشتنی اوربن هغه د غزولو څخه انکار وکړ، نو حمله بیا نور هم زیات شوي دي. سره چې دا مسله خو سنه دا زړه ده، او بیا دا تیر ورځ حمله ذکر هم ستاسو په رپورټ کې وشو، نو دا خو په کورم کې شوې ده. او پاکستان په بیانیو کې دا ویل دي د افغانستان نه د دوی په نظر ترهګرو برید کړو د پاکستان په پوسټه باندې. نو چې د افغانستان د خاورې ذکر پاکستان کوي چې د هغه ځای نه دا حمله شوې ده، نو اندېښنې خو به زیاتېږي. دا خو فطري خبره ده، او لکه دا تیر ورځ حمله لوی وه. د کورم چې کوم پاکستان سره افغانستان سره د کورمه دا پوستا یا د کورمه دا پوله یا کرخه دا نسبتا د وزیرستان یا د باجوړ دغه پر نسبت آرام وا، او دغه د کوم د لوی بریدو شو. مخکې به د افغانستان حکومتونو دا یو دریز لره چې کوم ځایونو کې پاکستانی طالبان فعالیت کوي نو هغه د دوی د کنټرول نه بهر دي. لیکن زما خیال چې د افغان طالبانو حکومت اوس کې دي چې دغه دریز هم اونل لري، ځکه چې اوس خودي داوا کوي چې دوی په ټول افغانستان باندې کنټرول دی. طالبان دا خبره کوي د افغانستان چې دوی به چاله اجازه ورنه کړي، لیکن زما خیال چې دغه رنګي بریدونه کیږي
نو پاکستان خو به طالبان وایي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د بل چا په ضد استفاده وسی. اما اوس ویلي چې د پاکستان د پوز دغه ادعا سیړي، کچیر ته ثابت شي چې دغه سی او کار شوی دی د افغانستان له خاورې نه ٹی ٹی پی استفاده کړي، د طالبان او پاکستان اړیکو باندې به څومره اغیز وکړي؟
زما نظر دار چې پاړی کو باندې به ډیر منفی اغیز وی که دغه رنګ دا بریدونه جاری پاتې شول. او پاکستان کې دا نظر دی، په خپل د کورونو چارو وزیر شیخ رشید هم دا خبره منل ده چې په راتلونکو کې هم د دغه پشان بریدونو حملو دغه زیاتوالي ډیر زیات احتمال شته. چې پاکستان سره دغه ویره ویني نو دی خواهش بیا د افغانستان د طالبان حکومت نه زیاتیږي، او طالبان خدا خبره کوي چې دی بچاله خپل خوره د استعمال اجازه نه ورکی. لیک زما خیال چې په دغه بیانونو به پاکستان کانې نش سره دی چې د پاکستان بیانې تر دې وخت نروی دي د افغانستان، او دی دا په طالب تور نه لګي، په پخوانی حکومتونو تور نه لګاو چې کله داسې پیښې به وشوي. لیکن پاکستان خو عمومي نظر خدا دی هغه کې خو شک نشته چې خلک به د طالبانو د حکومت نه زیات خلک هم او حکومت به هم د پاکستان او ادارې هم یو توقع ولري چې د ماضي په نسبت دغه حمله باید چې دغه مخاوني شي، ځکه اونې ول شي ځکه طالبان خپل هم دا وایي چې دوی د حکومت په بنسټ باندې دوی دردي مسولیت دی چې افغانستان خور بچ
تر استعمال دوی مسولیت دوی. اما طاهر خان صاحب یو ورسی پښتنه کوم چې خلکو ته دا پښتنه د ممکن اوریدونکو ته هم دا پښتنه وي چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د طالبانو اړیکو ته څه ول کتل شو، آیا خی اړیکه بللی شو یا ملګرتیا اړیکه ورته ویلی شو، او کنه اړیکه سره په تضاد کې دي؟
زمانه زردار چې دواړو اړیکه ډیره خېلی داغي سوچ او فکر یو دی. کله چې افغان طالبان جنگ اول شروع شو 2003 کال شاوخوا کې یا 2002 کال کې هغه وخت پوله کرخه آزاد وا تک را تک آزاد دو افغان طالبان د پاکستانی طالبانو په قبایلی سیمو کې میلمانو. اوس زما خیال حالت ته چې اوس پاکستانی طالبان دغه میلمانه دی، یو دویم دا پخوا به د امریکایي ډرون حمله وي، هغه حمله اوس تقریبا ختم دي. دریم پخوانی حکومتونو به پاکستانی طالبانو پر ضد په افغانستان کې عملیات کول، او تاسو ته به یاد وي چې کله طالبانو د اګست په میاشت کې زندانونه مات کړه، نو ټول پاکستانی طالبان سره د هغې د ځینې مشرانو هغوی د جیلونو نه بهر راووتل، دا هم د دلته تشویش ده. نو معنا دا ده چې پاکستانی حکومت به د افغان طالبانو نه زیات
کور مودان. ډیره ډیره مننه. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان و چې له هغه ځایه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هغې ناندرۍ په اړه خبرې کولې چې د پاکستان پوځ ادعا کوي د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد استفاده شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په یو بل ورته موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان صدر اعظم او د چین ولسمشر د افغانستان سره د بشري مرستو او په دغه هیواد کې د سولې او ټیکاو د اهمیت په اړه خبرې کړي. تفصیل له صفی الله ستانیک زیناورو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د ژمنیو اولمپیکي لوبو لپاره چین ته تللی، پرون یې له ولسمشر شی جن پینګ سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي، دواړه مشرانو د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس بللی. په ګډه اعلامیه کې راغلي چې عمران خان او شی جن پینګ له افغانانو سره د بشري مرستو په اهمیت خبرې کړي، او هم یې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانانو سره دې دوامداره مرستې وکړي او هم د کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصې کړي. د خان او شی جن پینګ تر لیدنې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل چینایي سیال وانګی سره کتلی. قریشی په یو کانفرنس کې ویل، تمه ده چین د مارچ په اخر کې د افغانستان د نږدې گاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته جوړه کړي.
هم ایک نشست کریں گے آف دی امیجیٹ نیبرز آف افغانستان.
موږ د افغانستان د نږدې گاونډیانو یو ناسته جوړو. چین، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان دا به ټول راغوښتل کیږي. په پای کې به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم راغواړو چې له هغه سره خبرې وکړو.
انکو بھی دعوت دیں گے تاکہ ان سے بھی تبادلہ خیال ہو سکے.
لکه چې 13 اگست میاشت کې طالبان واک ته ورسېدل، د پاکستان لوړ پوړو چارواکو څو وار افغانستان ته سفرونه وکړل او په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان اړوندو مسلو باندې څرګندونې وکړې. د طالبانو حکومت تر دې دمه د پاکستان او چین د چارواکو ترمنځ د ناستې په اړه څه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د پاکستاني چارواکو ځینې اقدامات او څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه یاده شوې. لا غیر لید اسلامي همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ولسمه فوق العاده ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغو څرګندونو چې د افغان جنو په وړاندې محدودیتونه د افغانستان کلتوري مسله وبلله توند خبرګونونه وپارول. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هماغه وخت خان ته توصیه کړې وه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې او د افغانستان په استازولۍ له خبرو ډډه وکړي.
درنو واورو او بارانونو ورسره طوفانونو د سارنګونو په ګډون د افغانستان څو لوی لارې تړلې دي. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت وایي چې سیمه ییزو چارواکو ته د لارو د خلاصون امر کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت وایي ولایتي ادارو ته له قراردادیانو سره په همغږۍ لارښوونه کړې چې د واورو او باران له امله بندي شوې لارې پاکې او د ټرافیکو په مخ پرانیزي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف اخشناس پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل،
مسیر کوتل حاجیګک
د ورسته واورو له امله د حاجیګک لار، دشت دیوالی تر پنجاب بازار، د دایکوندی لار او په غور کې ځینې لارې د ټرافیکو په مخ تړل شوې دي.
پروي ترافیک مسدود ګرځیدل است.
د اخشناس په خبره د امال په کابل، میدان وردګ، پروان، پنچیر، بدخشان او بغلان کې درنه واورو وریږي، خو د ولایتونو مرکز ته غزیدلې ټولې لارې د ټرافیکو په مخ خلاصې دي. اخوا د سالنګ لوی لار د مرګ جوبلی او احتمالي زیانونو د مخنیوي په هدف د شنبې لشپې رئیس د ټرافیکو په مخ تړلې. د سالنګونو د ساتنې او رئیس عبدالله عبید پرون ماخام آزادی رادیو ته ویل،
امکان باز شدن راه برای فعلا وجود نداره.
دا مال د سالنګونو پرانستل ممکن نه دی. موږ له خپل ګرانو وادوالو چې د سالنګونو په دواړو غاړو شمالي او جنوبي سالنګ کې سار پاتې دي، غوښتنه کوو چې د پلوخمري او چاریکارو ښار په لور خوندي سیمه ته ستانه شي. ښاغلی عبید زیاته کړه چې په سالنګ کې اوس هم درنه واوره اوري. اخوا د طالبانو ټول ګټو وزارت د مرستیال ویاند ښاغلی اخشناس په خبره دوی هڅه کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 8000 کیلومتره سړکونو نه واورې پاکې کړي. په افغانستان کې له سړکونو د واورې د لرې کولو د سمو امکاناتو نشتوالي په خاطر په اکثر سیمو کې لوی لارې څو ونه بندې وي، او د لرو پرتو سیمو خلک د ښاري سیمو مرکزونو ته لاسرسی نه پیدا کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
Democracy is not the buildings, not the monuments. It's you.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
د سیمې تاوده موضوع دا چې ټاکل شوی د فرانسې ولسمشر نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین د مسلې په اړه خبرې وکړي. احمد تکل یې تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې لسګونه زره روسي سرتیري د اوکراین په سرحد کې راټول شوي او لویدیځ پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړی، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون مسکو ته ځي چې له خپل ساري ولادیمیر پوتین سره د دې کړکیچ د سوله ییز حل په اړه خبرې وکړي. ماکرون پرون د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم 40 دقیقې ټلیفوني خبرې وکړې. د فرانسې جمهوری ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې په دې خبرو کې دواړو مشرانو د اوکراین په مسله کې د هڅو د همغږۍ په اړه خبرې وکړې. سپینې مڼۍ وویل چې په دې خبرو کې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د پوځ د زیاتېدونکي حضور د دوام په غبرګون کې د ډیپلوماتیکو هلو ځلو تر څنګ د روسیې د ګواښ د مخنیوي پر هڅو بحث وشو. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم واشنگتن ته روان شوی اولاف شولز د انګلا مرکل پر ځای د کار له پیل وروسته د لومړي ځل لپاره امریکا ته سفر کوي. پر جرمني له دې کبله انتقادونه وشول چې اوکراین ته د وسلو له استولو سره یې موافقه ونه کړه، خو شولز به د دې سفر په ترڅ کې هڅه وکړي چې د اوکراین په کړکیچ کې د جرمني د منځګړتوب ونډه په ډاګه کړي. شولز پرون له برلین څخه د روانېدو پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې جرمني به اوکراین ته وسلې ونه لیږي، خو وی ویل چې هیواد باید د بالتیک هیوادونو ته د سرتیرو د استولو لپاره چمتووالی ونیسي. جرمني اوسمهال په لیتوانیا کې د ناټو د پوځي عملیاتو مشري کوي او هلته شاوخوا 1500 سرتیري لري. لویدیځ وایي چې روسیې له 100,000 زیات سرتیري د اوکراین په سرحد کې ځای پر ځای کړي او شک لري چې ښایي روسیا د اوکراین د نیولو پلان لري. روسیا که څه هم د اوکراین د اشغال اداره دوي، خو له لویدیځ څخه د پراخو امنیتي تضمینونو غوښتنه کوي. په دې غوښتنو کې یوه هم دا ده چې اوکراین به هیڅکله په ناټو کې نه شاملېږي.
اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورئ.
افغانستان بانک هڅه کوي په دې هیواد کې اسلامي بانکداري پراخه کړي. د افغانستان بانک لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې موخه افغانستان بانک لپاره د طالبانو د دویم مرستیال عبدالقدیر احمد په مشرۍ غونډه جوړه شوه. د خبر پاڼې لمخې په یاد غونډه کې ښاغلی احمد وویل چې د افغانستان بانک په هیواد کې د اسلامي بانک والی پراختیا ته ژمن دی او کولای شي د دې برخې د پراختیا لپاره د خصوصي بانکونو لپاره اړینې اسانتیاوې رامنځته کړي. نوموړي د افغانستان بانک سره په دې برخه کې د خصوصي بانکونو همکاري هم ارزښت مانه وبلل او ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت به خصوصي بانکونو ته په دې برخه کې هر ډول اسانتیاوي رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ راوروسته په دې هیواد کې ګډوډ شوی بانکي سیستم لا هم عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د تیر لمریز کال په پرتله هندوستان ته د افغان صادراتو د ډیرېدو خبر ورکوي. د دغه خونې مرستیال یونس مومند نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر لمریز کال هندوستان ته د افغانستان د صادراتو کچه 400 میلیونه ډالر وه، خو سږ کال تر دې دمه د اندازه 1500 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. هندوستان ته د افغانستان وچ او تازه میوه، طبي بوټي او قالینې صادرېږي. او د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت په کاپیسا کې د کبانو د روزنې په زیاتېدو ټینګار کوي. د دې وزارت له لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې د کرنې وزارت سرپرست مولوی عبدالرحمن تیره ورځ کاپیسا ولایت ته سفر کړی او هلته یې د یوې غونډې پر مهال ټینګار وکړ چې د کاپیسا پریمانه اوبو او ښې هوا ته په کتو باید په دې ولایت کې د کبانو د روزنې فارمونه زیات شي. د کرنې وزارت په خبر پاڼه کې ژمنه شوې چې په کاپیسا کې به د کبانو د روزنې لوی فارمونه جوړ شي او کرنیز خدمتونو ته به پراختیا ورکړل شي. په کاپیسا کې اوسمهال د کبانو د تولید روزن شپږ ویشت فارمونه شته چې تیر کال یې 15 ټنه کبان تولید کړي وو. او د افغانستان بانک د راپور پر بنسټ نن په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو ډالر یو نوی افغانۍ 15 پوله، یو یورو یو سل 3 افغانۍ 3 پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل 14 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 20 پوله، زر هندۍ روپۍ یو زر 99 افغانۍ، زر ایراني تومن 3 افغانۍ 4 پوله او زر پاکستاني روپۍ 1550 افغانۍ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، زه 12:30 بجې بیرته راستنیږم، خو پاتې څو شیبو کې د احمد تکل ملتیا وکړئ.
له خبرونو ور اخوا
سلام د خبرونه تموزه احمد تکل هر کله کوم. د ننګرهار او کندهار په هنتونونو یو شمیر محصلان چې په تیرو څورزو کې بیرته زده کړې پیل کړي دی وای، په هنتونونو کې وضع شوی او محدودیتونه پر تدریسي بهیر ډیر اغیز کړای او راتلونکي ته ډېرې هیله منې نه دي. په تودو سیمو کې د دولتي په هنتونونو دروازې د سلوغې د میاشتې له 14 رئیسې بیرته پرانستل شوې، خو د نویو مقرراتو له مخې هغه محصلان چې په دې سیمو کې به یې پخوا د شپې په پوهنتونونو کې زده کړې کولې، اوس باید د ورځې لخوا خپل زده کړې پر مخ یوسي.
نږدې 15 ورځې کېږي چې په شپږو ګرمسیرو ولایتونو کې تازه تحصیلي کال او پوهنتونونه پیل شوي دي. د هلکانو سربیره ظاهرا نجونې محصلان هم د نورو کلونو په څیر پوهنتون ته د تلو اجازه لري، خو په ډېر توپیر. خدیجه عزیزي چې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د دریم کال محصله ده، وایي د هلکانو او نجونو ټولګي او د زده کړو وخت سره بیل شوی دی، خو استادان بیا ټول نارینه دي. نوموړی وایي د پوهنتون د مسؤلانو لخوا انجونو محصلانو توایل شوی چې ټولګی نه بهر ونه وزي. روان وضعیت خدیجه د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه کړي.
زه هو زما همسفیانی مونږ یو ډول د ناامیدۍ احساس لرو. مونږ فکر کوو چې نور داس مونږ په هانتون ویل داسې دي چې یو سنه د خستل لپاره دي، د ځکه چې په راتلونکي کې مثلا په سیاسي برخه کې د فعالیت کولو اجازه ونه لرم. ما ته یو بس رانه کړ شي، ما ته یو چوکۍ رانه کړ شي، نو زه به دغه ډیګري څوک.
پروانه بیا د کندهار پوهنتون د اداره عوامه پالیسۍ پوهنځي د دریم کال محصله ده. د چهارشنبه په ورځ هغه له خپلې خور شګوفې سره چې هغه هم د دې پوهنتون محصله ده پوهنتون ته ولاړه. پروانه وایي په یو ټولګي کې هلکانو سره ورته زده کړې ورکړل شوې، خو د نجونو او هلکانو ترمنځ پرده زرول شوې وه. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار پوهنتون نجونو محصلانو ته د مسؤلانو لخوا په ټینګار سره ویل شوي چې مخلوط سې به پوهنتون ته نه راځي. د پروانې په خبره د دوی د پوهنځي له 113 نجونو محصلانو اوس یوازې 3 تنه یې پوهنتون ته راځي.
کله چې پوهنتون ته داخلېدلو د پوهنتون ټوله فضا یې داسې خالي و، لکه تېره وختونه پر کم څوکتونه هلاقمندي د درس سره نه لري، ځکه چې د ټولو په زړونو کې احراس پیدا شوی.
د تودو ولایتونو د دولتي پوهنتونونو د شپې پوهنځیو نږدې 15 محصلانو چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د شپې پوهنځیو د نجونو محصلانو د زده کړو وخت ورځې ته بدل شوی او اوس مهال په شپې زده کړو کې یوازې هلکان دي. سیما افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل مخکې د ننګرهار پوهنتون د ادارې او پالیسۍ شپینی پوهنځي محصله وه. نوموړې وایي د کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وه، نو اړه وه چې د ورځې کار وکړي او د شپې زده کړي. د سیما په خبره اوس چې دوی ته د شپې په پوهنځیو کې پوهنتونونو کې د زده کړو اجازه نشته، نو ناچاره ده چې له دندې لاس په سر شي.
نه پوهېږم، ولا زم بیخي دراهیو کې پاتې ما تصمیم نیولم، راته بیخي ستونزمن دی، ځکه وظیفه هم نشم پرېخوستلی او پوهنتون هم ولا بیخي او بد حالت سره لاس وګریوه.
که څه هم چې نجونې محصلانې پوهنتون ته ځي، خو لا تر اوسه د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو په تړاو خپل دریز نه دی روښانه کړی او نه یې څرګند د دوی د زده کړو په اړه څه ویلي دي. د طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په تړاو د طالبانو د حکومت طرزالعمل نه دی بشپړ شوی.
تر اوسه پورې خو د عالي تحصیلاتو د وزارت له لورې څخه کومه اعلامیه نشر شوې د جزئیات د طرزالعمل تر هغه پورې تر اوسه پورې محدود دي. کله چې دا پروسه تکمیل شي، نو له وروسته کولای سړی کولای شي د ټول جریان هغه او جزئیات دا ډول دي.
طالبان د اگست په 15 پر افغانستان واکمن شول، خو تر اوسه هم د دوی حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نړیوال د دې کار لپاره ځینې شرایط لري چې دوه مهم هغه یې همدا د نجونو زده کړې او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکول دي. طالبانو دا خبره نه ده رد کړې، خو ویلي ورته د طرزالعملونو په جوړولو کار کوي.
په کونړ کې په نشو د روږدو کسانو شمیر زیات شوی. هلته د سیمې اوسیدونکي شکایت کوي چې پوډریانو یې ژوند تریخ کړی او هر ورځ له کورونو او ان له جوماتونو غلاوې کوي.
د کرهال کلی قومي شورا مشر حاجی محمد یوسف سالارزی ازادي رادیو ته وویل ل دریو میاشتو را په دې خو د مرکز اسداباد پاړوند سیمو کې پرنيشي توکو د روغ دکسانو شمیر ډیر زیات شوه چې د خلکو سره او مال خطر سره مخ کړي دي.
فکرالې دم کلی تېشان او آباد ل چګلی او شګي او د ساګي په ساحو کې کوډرن دومره تعداد باندې ډیر شوی دي چې د خلکو په کورونو باندې وړي او شته د غلاګانې کوي چې یو سارل کوي شان سپلای او بوټان پټ کی
سربیره نور زیات زوانان او نوی زلمین هم په بیلابیلو نشئی توکو روږدی کړی دی او که مخی وننی ولشی نو ټولنه با د لا زیاتو ناخوالو سره مخ کړي. حاجی کاتب شاه کاتب هم د کرالی اوسیدونکي دی، وای پر نشئی توکو روګدو کسانو د خلکو ژوند نارامه کړي او هر څه چې پر مخ ورشي هغه تر سره کوي.
په نشئی توکو روګدي ځوانان بیخي زیات شوی دي، پرنا ورځ په عام لارو کې ولاړ وي، د شپې ترې څوک خوندي نه دي، هر څه چې په لاس ورشي پټي، تر دې چې په خپل منځ کې سره وهل کوي په چاکوګانو چړو باندې. اسلامي امارت مسولین نه هله او خواهش داره چې محبس ته ولېږي یا د دوی د تداوی لپاره کوم روغتون چې جوړ شوی دی هغه ته انتقال شي ترڅو ټولن او ځوانان د دوی د نور ضرر نه خوندي شي.
د کونړ مرکز اوسیدونکي دا هم وایي چې دوی په خپل لاسونو څو معتاد غلوونی ول او حکومت ته وسپارل، خو اوس بیرته آزاد ګرځي او خلکو ته د آزار رسولو سبب شوی دی. په کونړ کې طالب چارواکي وایي ډیر زر به د ولسونو پر مرسته پر نشئی توکو د روګدو کسانو د نیول لپاره عملیات ترسره کړي او جلال آباد ته به انتقال کړي. د کونړ لپاره د طالبانو سرپرست والی مولوی محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل
اسحاق عامل وزیر صاحب سره وغږېدمه، دوی د ظلم په سطح باندې د معتادینو یو هسپتال لري هغه په جلال آباد کې ده، یو وړې به عملیات وکړو، 15 پله به گرفتار کړو، همالته یې جلال آباد ته نقلوي، ذاتي به هغه کوم چې روان علاج ده هغه به انشاءالله په نظر کې ورته ونیول سي. خو هغه ته بیا موږ دا سپینګیري نه پرېږدي چې موږ لا نیولي نه یې، سپینګیري علما راسي ګورې دا جلال آباد ته ماسته وایه، نو که دوی دا د سفارش سلسله قطع کړي یو او بل دوی عملاً همکاري راسره وکړي.
خو قومي مشران بیا وایي د معتادینو د معرفي او نیولو په برخه کې هر ډول همکاری ته چمتو دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو شلو کالو کې د افغانستان حکومت او یو شمیر مؤسساتو سره د نشئی توکو د کنټرول او د معتادینو د درملنې لپاره په میلیونونو امریکایي ډالر مرستې شوي، خو د دې پر ځای چې د روګدو شمیر کم شي او په هیواد کې د کوکنارو او نورو نشئی توکو د کارولو او تولید مخه ونیول شي، بیلابیل ډول نشئی توکي یا افغانستان ته وارد شوي او یا هم دلته د جوړولو زمینه برابره شوي او ورسره د معتادینو شمیر د هرې ورځې پر تیرېدو سوا شوی دی.
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکونکو محترم، دغه طالب شیبان حکومت څخه وایي چې دغه د مایوبینو رفی زر راکي چې د یخه بیخي علاج شلو، یو زره لرګي واخلو، دغه مې ارزو تاسو زر څه زره دغه نشر کوي چې طالب شیبان لمنګه د مایوبینو رفی راکي زر نیم جمعه هم خوب یخ که تیر که دا بل خوب دا نور نیمه خوب گرم که تیر که.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احمد عباس روزگان چوری و لسالی سماری نولینا مشکل مزاج بور دلتن خواهی پیتو که دیر خودران بایی جباز دو مجاهیم رو صدا وارم دا پجل اقدام که وارزانه که ازادی رجیس منان بایی زمان پیزام نشست که
زما غوښتنه دغه د زهر کلی وایم چې دغه د نجونو ټولګي و د هلکانو ټولګي فعال کړي دي په ګرمي ولایتو کې. زه اسلامي امارت ته دغه پیغام لرم چې زموږ هیواد راتلونکی باید روښانه وي، باید خوندي فعال کړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا
تاو د نن ورځې له خبرونو ورهاخوا، تر بیا د خدای پامان.
اوریدونکو ورورو، دویم نیمایی ته ورسېدو. وروسته درته 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په بلوچستان کې روسي ناامنۍ او پر افغانستان د اغیزو په اړه خبرې پکې کیږي. کوربه یې احمد تکل دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د پاکستان پوځ وایي افغانستان پورې ته نږدې په کورمه کې پر یوې سرحدي پوستې د افغانستان له خاورې د سخت دریځو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 15 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په ځوابي ډزو کې یې مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اړولې، خو دغه ادعا سمدستي خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او د آسیا د پراختیايي بانک د 50 میلیون ډالرو هغې مرستې هرکلی وکړ چې په افغانستان کې لاړو کسانو سره د مرستو رسولو لپاره له دغې ادارې سره شوي دي. د افغانستان د 19 کلنو کم عمره لوبډلې یو لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ بورډ درې اداري کارکوونکي په لندن کې پاتې شوي دي. دا خبره د کرکټ بورډ یوې سرچینې آزادۍ راډیو ته وکړه. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز بنن په سپین ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. دا به د دسمبر میاشتې راهیسې چې نوموړي د انګلا مرکل پر ځای د جرمني د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې، له بایدن سره د هغه لومړنۍ کتنه وي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، یو ځل بیا قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بحث ته خره غلست. طالبانو نن وویل چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د حملو د پلان جوړولو په اړه د پاکستان پر ادعاو څېړنې کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل هیڅ چاته به د افغانستان له خاورې پر بل یو هیواد د برید اجازه ورنه کړل شي. دا تورونه او په ځواب کې غبرګونونه وروسته له هغه مخې ته راځي چې وسلوالو مخالفینو په پاکستان کې خونړۍ حملې وکړې. په دې حملو کې د پاکستاني طالبانو او بلوڅ بلتونپالو وسلوالې ډلې تورنې شوې دي. پرون په کورمه ایجنسی کې د پاکستان د پوځ پر یو پوسټه د برید پر مهال 15 پوځیان ووژل شول. د دې برید پړه پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ډلې ومنله. له دې مخکې په بلوچستان ایالت کې بلوڅ بلتونپالو پر پاکستاني ځواکونو په دوه جلا حملو کې یو شمیر پوځیان ووژل. له پرونۍ حملې وروسته د پاکستان پوځ وویل چې د تروریستانو لخوا د افغانستان له خاورې کار اخیستل په کلکه غندي. د کابل او اسلام آباد پر اړیکو د دې حملو اغیز بڅوي. د نن ورځې په 25 دقیقې اونیز بحث کې پر همدې موضوع بحث کوو. د بحث میلمانه دي د ولسي جرګې د پخوانی ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي او پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معارج. ښاغلی معارج، تمه ده چې په څو شیبو کې له خپرونې سره یو ځای شي، خو زه غواړم چې اصولي صاحب سره چې همدا اوس را سره پر لیکه دی لومړی ښه راغلاست ورته وایم. او بیا فکر کوي اصولي صاحب چې دا حمله په پاکستان کې د بلوڅ بلتونپالو او پاکستاني طالبانو حمله ولې وروسته لدې چې په کابل کې طالبان واکمن شول زیاتې شوې دي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو همکارانو ته، د راډیو اوریدونکو ته. اصلا په پاکستان کې ظلم او استعمار دومره تر دغه حده رسېدلی ده چې په پاکستان کې میشت قومونه ولسونه ترې په عذاب دي. هلته جنجالونه اوج ته رسېدلي. تاسو وګورئ هغه ازادي خواه جنبشونه او یا هم د حقوقو مدافعین چې تظاهرات کوي په هغه هم بندیز لګېږي او هماغه خلک بندیان کېږي. د مثال په توګه مغیالي وزیر ویلی شو منظور پښتون باندې مخامخ حملې کېږي. بنان په داسې یو هیواد کې چې د ولس حقوق د پښو لاندې شوي دي، کلتور عنعنات یې د پښو لاندې شوي دي، ژبه ترې اخیستل شوې ده، ولس مجبوریږي چې د دا ډول نظامونو په مقابل کې ودرېږي او درېدلې دي. تاسې دغه حملې هم ګورئ چې په ځینو پاکستاني د ډیورنډ د پولې آخوا د پاکستانی اردو په مقابل کې کیږي. زه فکر کوم چې دا په طالبانو پورې د طالب د افغان دولت فعلي افغان دولت پورې اړه نه لري. علت یې دا ده چې خپل طالبان تر اوسه پورې نه په رسمیت پیژندل شوي دي، نه دومره قوي او مقتدر دولت دی چې دوی وکولی شي د پاکستان مخالفین حمایه کړي. بنان دا هر څه چې کیږي د پاکستان د پوځ د کردار د وجې کیږي، څنګه چې دوی د ولس سره ګزاره کوي په هماغه ډول ولس د دوی په مقابل کې درېږي. او حتی اسلام پالې ډلې او ټي ټي پي اوس دا شعار ورکوي چې موږ په پاکستان کې اسلامي نظام غواړو، چې دا یې حق ده. لکه څنګه چې په دې منطقه کې د جهاد نارې پورته شوي دي هر وخت، پاکستان هم کله چې د اسلامي خطو څخه عدول کوي نو اسلام پالې ډلې دا حق لري چې هلته د جهاد نارې پورته کړي.
بله، او فکر کوي ستاسو په نظر افغان طالبان مرسته کولی شي له اسلام آباد سره د دې لپاره چې د دې ډلو د حملو مخه ونیسي؟
کاملا دوی کولای شي چې همکار ووسیږي ورسره، او دغه ډلې ټپلې چې د افغانستان په پولو کې د ډیورنډ کرښې آخوا فعالیتونه لري، امکان لري په افغانستان کې هم د ځینو ډلو ټپلو سره همکاري ووسیږي. دوی تاثیر ګزاره دي په ځینو حالاتو کې تر یو حده پورې، اما په کل کې دا بیا د افغانستان د پاکستان د دولت په پالیسۍ پورې اړه لري، د پاکستان د دولت د استخباراتي ادارو او د پاوز په کردار پورې اړه لري. څنګه چې شل کاله څلوېښت کاله دوی کرلي هغه بریبي، دغه منطقه هر وخت د ډیورنډ د پولې آپا منطقه هر وخت نام نه کړې وه، مشران یې ورته وژلي دي، سلایب کې ویشلې ده، تروریزم ته سوق کړې ده، حتی د مخدره موادو د کښت لپاره هم. دا د پاکستان د دولت تقریبا رسمي پالیسۍ نه وي، هغه پالیسۍ وي چې د استخباراتي ادارو لخوا مخکې وړل کېدلې. بنان هماغه تاثیرات موجود دي او ډیر تاثیر به ونه لري.
مننه اصول صاحب. د سیاسي چارو شنونکی پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج له خبرونې سره یو ځای شوی. معارج صاحب، ښه راغلاست درته وایم. مخکې تاسو تشریف نه درلود، مال اصول صاحب نه لومړی پوښتنه دا وکړه چې ولې د طالبانو د حکومت له واکمنېدو سره په کابل کې په پاکستان کې د بلوچ بلتون پالو او د پاکستانی طالبانو حملې زیات شوې دي؟
مننه. زه تاسو ته اصولي صاحب ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، او داسې اوریدونکو ته زه کوم سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا داسې تر ډېر زیات تړاو دې سره نه لري چې مثلا دلته طالبان حاکم شوي دي، اول د پاکستان کې دا حملې په اوس وخت کې زیات شوي دي. مثلا د بلوچانو د ازادي خواهي خوځښتونه او یا مثلا پی ټی ایم یا ټي ټي پي، دا له پخوانه فعاله وه، دا ډلې فعاله. مثلا پی ټی ایم خپل فعالیتونه کول په لاق حقوق غوښتل له پاکستان نه، یا د ازادي خواهي جنبشونه په د بلوچان له پخوانه وه. ان تقریبا د ډاکټر نجیب په وخت د خیر بخش بلوچ په افغانستان کې راغله او پناه وړه وه. یا مخکې مونږ وګورو اکبر بکتی یا هربیار صاحب میری، و دا کسان په پاکستان کې په مرموز شکل باندې ووژل شوه. همداسې نور کسان مثلا په عینو مینه کې، یا یو څه ډله مغ له پخوان راغلی وه، دا د نیمروز او د فراه په منځ کې او غر و، دلته جهاد کې پټ شوي وه له پخوانه. دا مسایل وو. دا چې ولې اوس دوی راپاسېدلي دي، یا ولې اوس مثلا داسې مشکلات جوړ شوي دي، دا یو ډول فشار ده د هغه له خوانه، د غرب له خوانه، خصوصا د امریکا او د دوی نه دا سیاسي بول لري. ځکه پاکستان ډېر زیات تمایلات رابط جوړ کړي له چین سره، چې په دې باندې غرب او انګلیس او امریکا په دې خوشحاله نه دي. ځکه دوی که دا کس دا اوس په لوی لاس راپوت شوي، که څه هم له پخوانه پښتانه به همیشه دغه یو چینه ځورېدله د کوزې پښتونخوا، چې دا د ورسک مثلا یا د کلاباغ برېښنا به مستقیما تلله پنجاب ته او د دوی نه استفاده کېدل. یا مثلا دا خپله په ګاز او طلا ډېره زیاته په بلوچستان کې ده.
بله مارج صاحب،
د بلوچ خلک ډېر فقه کسبان کوي.
مارج صاحب، دا احتمال څومره شته چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پاکستان حکومت د دې ډلو پر ضد عملیات چټک کړي وي او په نتیجه کې دوی هم خپلې حملې زیاتې کړي وي؟
ګورئ، دغه د خپله طالبان چې دی طالبان هم ډېر زیات واکمن نه دي، دوی هم د نورو تاثیر لاندې دي، خصوصا د غرب یا خپله د امریکا او دوی اثرات پرې لري. دا ښکاره خبره ده. دا خپله د طالبان
کله لږ واضح وایي وبخی، څوک ښایي تاسو چې د غرب تر تاثیر لاندې دي،
د خپل امریکا تاثیر لاندې دي، دا یو واقعیت خبره ده.
کومې ډلې ښایي وبخی، تاسو څوک ښایي چې د غرب تر تاثیر لاندې
د افغانستان طالبان ښایي.
بله،
نو دوی هم دا هم یو تاثیر لري، ځکه ما ویل چې ټوله کې په پاکستان باندې فشار اوړي. صفا خبره هم دغه ده، مثلا خپله دا پرون مونږ دلته وینا دغه واورېدل، دا ایم کیوم ورته وایي یا ایم کیو ایم په حساب الطاف حسین خپله په انګلستان کې ده، دا ماجر قومي څه دی ورته یا مونږ قومي موبیل څه ورته وایي.
پسند
ایالت کې مونږ باید بیرته هند ته لاړ شو. پرون واضح خبره وکړله چې مونږ باید بیرته هند نه ماجر یو، بیرته هندوستان ته لاړ شو. دې خواته د بلوچانو خبر راپورته کیږي، دې خواته د پی ټی ایم خبره، دې خواته څه ګورو مونږ د افغان طالبان هم یو څه ګواښونه کوي. دغه ټوله باندې معنا دا ده چې پاکستان ته اختار ورکړ کې چې دغه سرمایه گزاری ته له چین سره چین په تا باندې کوي، او دې خواته بیا راځي دلته دوه دانې بټۍ مثلا یا ریاکټورونه، څو ریاکټورونه په ګوادر کې چې هغه هم ګودرې ورته ویل هلته جوړېږي، روډ بیلډ سړکونه دي. دغه ټول ته کتل باندې په امریکا خوشحال نه ده، ځکه تاسو وګورئ چې مجري هیواد په دې سیمه کې د غرب اجراءات ټول پاکستان کول، په هغه کې یو میلیارد انګلیس ورکول، هر کال دوه میلیارد امریکا ورکول، د ګازو پر ټول مصارف سعودي ورکول. مارم اوس امریکا په دې مندوره بېاعتماده سوی ده چې دغه مجریتوب یې قطر هېواد ته ورکړی ده، او خپله حافظ د منافع د امریکا تقریبا قطر ده، دغه امتیاز د پاکستان هم لاړ ده. یعنی دوی ډېره هڅه کوي. نو په ټوله کې دغه وضعیت چې موږ ګورو د پاکستان حالات ښه نه دي، کېدای شي دغه خپله بلوچستان یو آزاد هېواد اعلان شي.
بله، مارش صاحب غواړم چې وروسته په دوام کې له تاسو دواړو نه، هم له تاسو نه او هم له ښاغلي اصولي نه زده پوښتنه وکوم چې د طالبانو، د افغان طالبانو او د پاکستان د پاوځ یا د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې ډېر ښه وو، او حتی پخوانی حکومت به پر طالبانو تور لګاوه چې دوی د پاکستان د پوځي استخباراتو سره همکار دي او غو مرسته ورسره کوي. دغه دوره د همکارۍ یا د ملګرتیا د افغان طالبانو او د پاکستان پای ته رسیدلې. لمړی اصولي سپ تاسو.
بلې، زه په ډېر اطمینان سره ویلی شم چې پاکستان هیڅ وخت په افغانستان کې مقتدر دولت جوړېدل نه غواړي. هغوی دغه سیمه هر وخت دی یو نوی سیاسی فشار لاندې یا د سیاسی انحصار لاندې کنټرول لاندې غواړي. د همدغه لوجې د دوی لپاره اشخاص دلې او ټپلې مهم نه دي، د پاکستان لپاره د دوی عمومي پالیسی مهمه ده. نن که طالبان قدرت ته رسیږي او یا قوي مقتدر دولت ته د دنیا سره جوړجاړی کوي، او په افغانستان کې ولس موجود ده، ملت شته ده یې هلته، او زه په دې مطمئن یم لکه څنګه چې په یو وخت کې ملا رباني او ملا عمر دوی کنټرول نه کړای شول، ځکه هغه اصیل افغانان وو او د دې خاورې وو. دوی په دې پوهېږي چې دوی بیا سبا ملا برادر او همدا ډول ملا یعقوب هم نشي کنټرولولی، او د دغه لپاره د یو قوي او مقتدر دولت د جوړښت لپاره هر وخت د پاکستان پالیسي خنډ ده. د افغانانو لپاره دوی په خوا کې انډیوالي کوله هم په افغانستان کې د نظام د سقوط په خاطر، په افغانستان کې د بنسټونو د منځ وړلو په خاطر، په افغانستان کې د قوي او مقتدر دولت د جوړښت په خاطر د دې خلکو لاسنیوی کړی ده. نن ورځ به د دې خلکو لاسنیوی د دې پر ځای باندې چې د قوي او مقتدر دولت د جوړښت لپاره وکوي، برعکس په ځینو مواردو کې امکان لري دوی ته خنډونه هم جوړ کړي. نو دا انډیوالي موقته وه، دا انډیوالي بنیادی نه ده، ځکه اصلا د پاکستان دوستي د افغانانو سره دایمي نه ده، او دوی هر وخت زموږ خارجي پالیسي دوی هر وخت د کنټرول لاندې غواړي، او د دې ترڅنګ دوی نشي زغملی چې په افغانستان کې قوي او مقتدر دولت موجود وي. دوه علتونه عمده موجود دي چې دوی ولې نه غواړي. دوی په دې پوهېږي که په افغانستان کې مقتدر دولت او په اقتصادي لحاظ په پښو ولاړ دولت دلته جوړ شي، نو تراته کده خلک چې پراته دي افغانان دي او دا خاورې ادا هم موږ لرو او قوالی دي موږ سره ده بینان دوی په دې ډارېږي چې دا ولس بیا په خپله ځي هغې خواته او دولت هم په افغانستان کې د دې جوګه کېږي چې د دغې خاورې ادعا وکړي او د خپل حق دفاع وکړي. دوهمه خبره یې دا ده چې په یو طرف کې د کشمیر په مسله کې دوی لانجه لري د هند سره او د افغانانو او هندوستان د دوستۍ څخه ډارېږي. که د دواړو طرفه قوي دولتونه او دوست دولتونه او د دوست ملتونه په اصطلاح د دوی د دغه ویرانونکي پالیسۍ په مقابل کې ودرېږي، دوی دا ویرانونکي پالیسۍ بیا په راتلونکي کې مشکې نشي وړلی.
مننه. په عین موضوع غواړم ستاسو نظر هم واخلم عارش صاحب، چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت او پاوڅ ترمنځ په خو ډېر ښه اړیکې و، دا د دې دوستۍ دوره پای ته رسیدلې؟
مهرباني ده. څنګه چې اصولي صاحب ویل، یو بود همدغه چې همیشه دوی کوشش کړی په تاریخ کې چې افغانستان کې یو ثابت حکومت نه غواړي. دا درسته خبره ده، ځکه چې هر سره بیا هم افغانان دي او بودونه تقریبا همدا دقیقه دي چې د کوزه پښتونخوا نه تر نه چې د پښتنو نه بلوچان نه ټول نه دا هیره لري چې بیا هغوی بېرته راځي. نو خامخا مونته بله خبره عمده دا ده چې د طالبانو سره د دوی ښې اړیکې د غرب په وجه باندې وي، ځکه ما وویلې چې پاکستان چې په 1948 کال کې جوړ سه دا د یو خاص هدف دپاره جوړ سه. د نړیوالې جګړې نه وروسته انګلستان نسو کولی چې مثلا هند وساتي او دلته هېره وه چې هغه وخت کې د سوویت یا د شوروي نه قوه رانسي، مثلا اکره نفوذ به نه کړي په ګرمو اوبو د هندوستان کې. نو کله چې له ظاهرشاه حکومت سره دوی وغږېدل چې کېدای شي که دوی سنتو ته راسي، هغه وخت کې ناتو نه وه سنتو وه، نو ظاهرشاه له خوا نه دغه مسله رد شوله. نو دوی مجبور شول چې حکومت په اسلامي فکر باندې جوړ کړي ته د شوروي مخه ونیسي چې ګرمو اوبو ته رانسي.
مارش صاحب لنډ راته ووایي، یعنی طالبان هم د افغانستان د پخوانیو دولتونو پر پله پلګ دي او په راتلونکي کې به د افغانستان د یعنی د یو خپلواک نظام په توګه جلال پاکستان خپلې پریکړې وکړي؟
ګوره، دا جوته خبر ده، هر حکومت ورته راځي او څه مجبوریتونه لري، یا به د پردیو له خوا نه کېنول کېږي یا به تمایلات غسل لري یا به د هغوی مراتل لري. مرم هر هیواد کې هر څوک هر وګړي په دې فکري چې باید خپل هیواد ته ژمن اوسي، خپل هیواد ته راتلونکي ته کار وکړي، نو خامخا کره کره دا پالیسي جوړوي چې مثلا به استقلالیت ته ورسېږي. امیر عبدالرحمن خان موږ مثال ورکولی چې تاشکند راوست ګریون په جبوسراس سره مایده امضا کړې، بېرته راغی د ګوډایي پسې کره کره داسې وضعیت غوره کړ چې هم افغانستان ته کار وکړه. افغانستان کې ډېر قصرونه او سیستمونه اداري او قضایي او استخباراتي او پوځي هر څه جوړ کړه. بالاخره انګریزان د ده لاسه دومره په تنګ و چې یعنی دا د دوران مسله او دا مسایل ټول ورته د مشهد او سیستان او پنجدې د مشکل د فشار په وجه باندې ورته جوړوله. هر څوک دا کوشش کوي. نو خبره ما دا کړه چې تمایلات او دوستي د طالبانو د پاکستان سره بنا پر د غرب، چې ما وویل پاکستان یو مجري هیواد وظیفه ورکوله چې به کار مخته بوزي، هغه کار بول لپاره دغه ارتباط او سیاسي ارتباط و د څه خاص دوستي خپلی دوی نه لري سره. دوی ټول ځورېدلي دي، بندیان سوي دي، وزل سوي دي، دوی خدای لري په زړه کې خپل ملا یعقوب اخوند خپل پلار انتقام په لټه کې ده. ملا عمر او د ملا برادر اته کارالته بندي و، همداسې ملا عبیدالله او نور کسان دوی وزلي دي، دوی کله زړه نه وځي. دا خو سر چې مسله د مجبوریت په افغانستان کې دلته دوی په نظر باندې ښکېلاک و، کفر راغلی و، دوی مجبور و هلته پناه وړې وه. او بلکې په د پردې شاته خو موږ پوهېږو چې دا لوبه وه، لوبه د مجري پاکستان و، مجبور دوی سره همکاري و.
مننه. غواړم له تاسو نه بله پوښتنه دا هم وکوم مارج صاحب، چې د بلوچستان تاسو مخکې یادونه وکړه د بلوڅ بلتون پالو د مبارزې، د بلوچستان د جلا کېدل چې دوی البته غواړي د یو خپلواک هیواد په توګه، دا به په سیمه کې د یو بل خپلواک هیواد چې د افغانستان ځینې برخې به هم پکې لاړې شي او د ایران ځینې برخې به پکې لاړې شي، د دې د رامنځته کېدو او په نتیجه کې په سیمه کې د یو نوي جوړښت، نوي جیوپولیټیک جوړښت د رامنځته کېدو باعث نه شي؟ په دې کې به د افغانستان ګټه وي که به نوي تاوان به وي د ایران همداسې، که دوی باندې لګ رڼا واچوي؟
د سده سی یو خدای پاکستان ما وخت ور جوړ سو هوا د بل چاله خورا جوړ سو د خاور د هند د افغانستان خصص جوړه کړی ده خپل کچیر غرب و غوړی بالکل دا کار کوي مخکې هم په تقریبا 2001 کال کې داسې و انګیزه و چې بلوچستان بازار دیګه د سیستان او زیدان سیمه باندې و اعلان خصص کیږي په خپل بلوچستان کې دا سیمه چې بلوچ ورته د انګریزانو ډیر پخوانه یعنی بهرنیان دته بلوچستان هویت ورکړ د نصیر خان بلوچ له وخت نه منتها خبره په دې کې چې دلته زیاتره تقریبا 80% پښتانه دي د خپل په بلوچستان په سیمه کې یعنی دا د افغانستان یو جزء و یو وخت کې هم څه په 1900 کال کې ستره مچاو به افغانستان جوړ په شوه سر جرګه کې نصیر خان بلوچ د میر عبدالله ورور د خپل راغه اصلا بیعت یې وکوي چې زه و تاسو افغانستان سره یوځای کیږم باج به ورکوم او که چیرې په ما باندې کومه پیښه راځي بیا تاسو به ما دفاع کوی کوچه حمله وکړله دغه وخت د افغانستان یوه سیمه وه تقریبا ده نو بنان دغه خاورې په لوی لاس اخیستل سوي دي او مملکت جوړ سوی که چیرې غرب وغواړي په هر وخت تا کولی شي چې بل دا ټوټه کړي داسې ما وویل چې انګیزه وه چې بلوچستان به تر جوړیږي د موږ د نیمروز ساحه هم تر اخیستل کیږي د سیستان او زیدان سیمان ته په ایران او د خپل اوسنی بلوچستان منتها بیا پروژه دا وه چې پښتونستان یا تراټکه پر د افغانستان ذاتي خاوره بیرته افغانستان ته ورکول کیږي نو هغه سیم بولته به تنه د یوازې به دغه پنجاب او سند به یو ایالت پاتې کیږي بیا داسې انګیزه هم وه چې په پامیر په سیمه کې هم یو مملکت منځته راوړي دلته دا پروګرامونه
نقشه او دا د تیوریګانې وې د دسیسې یا کانسپایرسي تیوریګانې په دې برخه کې وي چې هېڅکله تایید نه شوې د هېڅ حکومت او د هېڅ دولت لخوا اصولي صاحب ستاسو په نظر د بلوڅ بلتون پالو داعیه دا ده چې له افغانستان سره به یو ځای کیږي او که به جلا دولت جوړوي
دا خو دوی واضح بلوچستان وایي چې دوی استقلال اخلي او جلا دولت غواړو د موږ لپاره مهمه نن دا ده چې په منطقه کې پاکستان دولت دغه خلکو د خپل حقوق ورکي او افغان دولت هر دولت چې وي که هغه د طالبانو دولت وي که هغه هم بل یو دولت وي دلته هم په تیر کې هم په راتلونکي کې او هم په اوس کې باید د دغه قبایلو او په خاص ډول بلوچو حمایت وکړي په دې مسله کې ځکه دا یو ملت ته او د ملت شکنجه کول رټل کلتور ژبه ترې اخیستل دا یو لوی جفا او ظلم ده نو دوی د یو مستقل دولت د جوړښت په لټه کې دي او دا چې مثلا دغه دایا بیا د افغانستان څنګه کیږي چې تر ګوادره پورې دا خاوره دی موږ وه تراټکه پورې موږ وو لوی افغانستان وو احمد شاه بابا جوړ کړی وو دا بیا وروستۍ مسایل دي
مننه د خبرونه ورسته یو څو دقیقو ته رسیدلی یو غواړم چې کلګ د باس سره راټول کو فکر کوي د طالبانو په موجودیت کې د یو مقتدر افغانستان جوړیدل چې د پاکستانی طالبانو مخالفتونه هم پایته ورسوي په نتیجه کې یو د بلوچ بلتون پالو د وسنۍ مخالفت هم پایته ورسوي د طالبانو په حضور او په موجودیت کې ممکن دی اصلي صاحب لمړی تاسو او بیا مارج صاحب نام دا پوښتنه کوم
اصلا زه چې څومره ګورم د طالبانو تحریک اوس چې په افغانستان کې دولت نیولی ده قدرت نیولی ده په هغه صورت کې چې دوی و اکثرو نورو ډلو ټپلو سیاسیونو هغسې پاکو سیاسیونو وطن پالو هیواد پالو سیاسیونو ته چې وطن ورته ګران دی که هغه په کوچنۍ ردیف کې دي که هغه په لوړ ردیف کې او چې د فساد نه خالي دي غیږه خلاصه کړي ټول قشر ته ملت ته دوی ښه راغلاست وایي ځوانانو ته ځای ورکړي زه مطمئن یم چې د دې خلکو په وجود کې یو مقتدر دولت جوړېدلی شي خو اولی شرط به یې دا وي چې د دنیا سره دوی جوړجاړی وکوي د دنیا سره په خبره باندې پوه شي ولې نه ځکه دوی هم افغانان دي او بیا اکثره د کلي راغلي خلک دي او د کلو راغلي خلک حتما د ولس په درد باندې ډیر پوهیږي نسبت اشراف زادګانو ته هغه خلکو ته چې ټول عمر یې په پیسو کې په چرچو کې ژوند کړی وي دا په تیر کې هم ثابته شوې ده هغه ډلې ټپلې چې غریب وو او هغه سیاسیون چې غریب وو او هغه احزاب چې غریب وو راغلي وو هغوی هر وخت کوشش کړی ده چې وطن لپاره کار وکوي نو دوی چانس لري ولې نه که دی چاند څخه مثبت او مسمره استفاده وکړي.
کلن راته وایست چې په کورنی سیاست کې یا کورنیو پالیسیو کې طالبان باید څه وکړي چې له خلکو نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، له سیاسي ګوندونو او خپلو مخالفینو سره باید څه وکړي؟ یوه دقیقه کې لطفا راته وایست اصولي صاحب.
زما په اند باندې دوی د ټولو نه د مخه ولس ته مراجعه وکړي، د ولس نه خپل مشروعیت واخلي، او هغه انانات زموږ او ستاسو لویه جرګه ده تر څو نړیوال مشروعیت ته لاره هواره شي. پخواني امنیتي ارګانونو نظامیان راټول کړي، د خپلو نظامیانو سره یې په څنګ کې ودروي، او زموږ ځوانانو ته د رښتینی هغه د کار کولو حق ورته ورکړي. د دوی ترمنځ د طالب او د نه طالب تفکیک ونه شي. زه مطمئن یم چې د دوی لاره هواره ده او خلاصه ده، مخ په وړاندې، او هیڅوک یې مشکل نه شي درېدلی.
مننه. او مهرج صاحب، لومړی دا راته وایست چې طالبان د یو مقتدر دولت د جوړولو توان او وسایل او امکانات لري؟
دغه اقتدار او مقتدر کېدل دوه ډېر بنسټونه قوي لري په ټوله دنیا کې. یو اقتصاد ده، یعنی یو په زیربنا جوړېدل یا په خپل اقتصاد په مټ باندې درېدل دلته ویل کېږي. دوهم یې سیاست ده، چې څنګه د سیاست کولی شي او پالیسي جوړولی شي، خصوصا بیا د ډېر مقتدرو هیوادو سره داسې اړیکه درلودلی شي چې هغوی ته قناعت ورکړي، چې په دې باندې اطمینان وکړي، او دا مثلا د سیمې هیوادو د الټرنیټیو په اسمان دې وساتي. وروسته له دې نه بیا نو کېدای شي طالبان بالکل که چېرې په خپل زیربنا او اقتصاد ته کار وکړي، نړۍ سره په دې اصولو پر بنیاد باندې اړیکې جوړې کړي، او داسې یو سیاست وکړي، او داسې یو بهرنۍ پالیسي ولري چې هغوی ته قناعت ورکړي، د هغوی ګټې او خپلې ګټې تشریح کړی شي، او نور داسې مثلا چې د افغانستان قرباني نه شي، دوی برعکس سیاست ته مخه وکړي، او مثلا د پاکستان یا د نورو الټرناتیو ته جوړ شي. دا په هغه وخت کې بیا کېدای شي په فعلي حالت کې یو معیاري حکومت جوړ کړي، یعنی ملي او قانوني مشروعیت ترلاسه کړي، یعنی خلکو جرګې ته یا رایو ته ما جو کې د خلکو له خوا نه ملي همداسې او
مارس صاحب
نامه یا قانون اساسي جوړ کړي.
اصولي صاحب د لوی جرګې یادونه وکړه، او تاسو هم د جرګې یادونه کوي، خو طالبانو واضح رد کړی ده. ظاهرا د دوی په ذهن کې د دینی عالمانو د یوې شورا جوړول په پام کې دي، پارلمان په نظر کې نه لري، لوی جرګه باندې باور نه لري، او په داسې یو حالت کې به دوی مشروعیت له چا اخلي؟ یعنی د دې متبادل طرح څه کېدای شي؟
ګوره دغه شورا چې جوړي یا د علماو شورا جوړي، دا هر څه څه کوي، او دلته سوال دا ده چې دغه عالمان څوک ټاکي؟ دا معارج ټاکي، اصولي ټاکي، افغانان ټاکي، او که خپله طالبان ټاکي؟ خو که طالبان ټاکي، خدا بیا نو مشروعیت نسه ملي نسه، ځکه دوی خو تیار په قدرت کې دي، توپک ورسره ده، په اداراتو کې ناست دي. بیا ضرورت څه شی ده چې تاسې بله شورا جوړوئ؟ که بیا شورا جوړوئ، د عالمانو جوړ، نخبګانو هر څه جوړوئ، ملت ته ووایه چې تاسې خپل استازي په همدې عالمان را معرفي کوي، ملت ته ووایه چې معرفي کوي، بیا هم بیا درسته ده خلکو سره.
یعنې تاسو یو انتخابي میکانیزم سپارښتنه کوئ؟
بالکل بالکل، ملت به خپل اراده یا خپل تمثیل په دې حکومت کې وویني. یعنی نور حکومت داسې نه ده چې طالبان موږ ملامت کړو. خمینی هم له فرانسې نه راغی، یو اسلامي انقلاب یې راوسته، مرم وروسته هغوی معیاري حکومتونه جوړ کړل. همداسې په نورو هېوادو کې هم دا کار سوی دی، انقلاب کېږي او کودتا کېږي، په زور باندې یو حکومت راځي. خپل استاد رباني هم راغی او تحمیلي حکومت له پاکستان جوړ سوی و. دلته راغی، بیا دوی هم کرا کرا معیاري حکومتو ته، کومونستان هم په د کودتا په ډله په ترس کې راغلل ده. مرم بیا موږ ولیده وروسته ټاکنو ته یا لویو جرګو ته مراجعه وکړله، داود خان هم کودتا وکړله، مرم پسته به لویې جرګې ته کېناسته، مشروعیت یې واخیسته. طالبان هم بد وخت ځای نه کې تر ډېره پورې اوس هم شپږ میاشتې تېرې شوي دي. په هر ډول چې کېږي، لویې جرګې ټاکنې یا که نورې شوراګانې، هر څه جوړي، د خلکو په رایه باندې جوړ کړي. بغیر هغه نه خو دا خو بیا مشروعیت نه لري، په هم په نړیواله کچه، هم په دننه باندې په افغانستان کې. نو بینام دا خو یو معیاري حکومت چې ورته وایي همدغه ته وایي، او نور قوی مثلا درې څنګه چې حاکمیت، قلمرو، نفوس، د دولت عناصر لري، همداسې بل مقننه او قضایه او اجرا او هغه ونر. او په بخښنه غواړم، وروستۍ خبره ډېره مهمه فعلي حالکه، طالبانو ته عدالت یا د څارول یا د قضا جوړول او استقلالیت ته، چې عدل اقل داخله خو د خپل درخواست د عریضې لپاره کوم بی عدالتی کی حق تلف کی دغه ته مرجع خو چې د اقل دوی
څو
ورسره درخواست پر وړاندې کی.
ډیر زیاته مننه د سیاسي چارو شنون کای عزیز الدین معرج چې البته په خوانی ډیپلوماټ افغان ډیپلوماټ هم پاتې شوی او د پخوانی ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي چې په دې خبرونه کې مو لمونږ سره برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو تر بیا د خدای پامان.